درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. دا ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاج ملند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په ازادي راډیو کې هر ورځ زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې منځنۍ سپادو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 7.5 اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی شي. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت لخوا پرون اعلان وشو چې په نږدې وخت کې به په 1 روپۍ هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. رپورټونه وایي په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ څنګل کړي. او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لاریون کوونکي نیولې چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په 1 روپۍ هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې د دغه مذاکرو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د تیر شپې له 2 بجو نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د 13 کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه یا مبارزې پیل شوې دي. دوی شپېته ورځې وخت لري چې خپل پروګرامونه خپلو طرفدارانو ته تشریح کړي او انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون خبرداري ورکړي که د جمهور ریاست نمائندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته ریپورت ورنه کړي، له نقدي تجربې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. د ریپورټونو په حواله په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي، خو ازادي راډیو د دې ادارې پر رسمي ویبپاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مسکو کورونو کاروبار کوو او ډیر ملکیتونه یې هم لرل. د دې ادارې په حواله همدارس ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په 2 نورو نمونو د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد په ټولنیزو رسنیو په یو پیغام کې دا خبر ناسم بللې. ملا اختر محمد منصور تقریبا 3 کال مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. پاکستاني چارواکو ویلي چې اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه د پاسپورت پر اساس کړي چې د اختر محمد منصور لمړی سره موندل شوی وو. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی الدین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لاره نه لري. د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په 2 اونۍ کې به په 1 روپۍ هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. حاجی الدین محمد بیګ ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه وویل چې د حکومت د استازي هیئت لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجی الدین محمد دا وویل چې په لنډ وخت کې به دغه هیئت تشکیل شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو غبرګون نه دی څرګند کړی. تاکل شوی چې په افغانستان چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استاد زلمی خلیزاد د طالبانو له سیاسي استاد سره د کتنې لپاره قطر ته ولاړ شي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وشل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو منصبدارانو ته کمین نیولی و. د کلکان ولسوال محمد غفور او پلزی ازادي راډیو ته وویل چې تورن شفیق الله د کلکان ولسوالۍ د پولی چمچمس په سیمه کې وژل شوی او 2 ملګري ټپیان دي. دغه په وینا تورن شفیق الله د باګرام ولسوالۍ د ملي اردو د محافظت د لیوا د استخباراتو مشر. د افغانستان د خزو چارو وزارت وی په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزی د یو شمیر نارینه او لوري زورول کیږي. د دې وزارت ویان دی رویا د ادرس پر نزادي رډیو تول چی ډیر خزی دولتي ادارو ته د خپل ستونزو د حوالې لپاره لورتګه او حتی کار کولو ویر لري.
این آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا ای که با او پرزه بپرانیم، همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان دارن این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
رویا د ادرس ویل چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د ښځې د زورونې او جنسي زبردستۍ څلوېښت دوسیې جوړې کړې دي. دا مسکو پولیس د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لاریون کوونکي وهلي نیولې وي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. پولیسو لاریون کوونکي وهلي ټکولي هم دي. په مسکو کې پرونو یې لاریون کوونکو غوښتل چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسیون له لورې د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. د اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون د جولای په ویشتمه وویل چې پولیسو 316 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي آزادۍ راډیو ته ویلي چې 3500 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا راټول شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 340 بلیونه ډالره دی. دا خبرونه دوستانو خبرونو ملاساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکره په دوو ونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې رسنیو ته ویلي د دغه مذاکرات لپاره چمتواله روان دي. پر دې موضوع سربیره د افغانستان د سولې د عالی شورا لمرستیال حاجی دین محمد سره چې وایي په دې خبرو کې د ګډونوالو په ډله کې دی مرکه لري. دا به مورو چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې کسب نه کړي او د کمپاینونو په اړه خپل وخت کې کمیسون ته رپورټ ورنکړي، نقدی جریمه سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو او د ژوند رنګونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو ونیو کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون رسنیو ته استول شوی ویلي چې د دغو مذاکراتو لپاره چمتووالی روان دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون یوې خبري غونډه کې ویل د حکومت او طالبانو ترمنځ به لومړنۍ تفاهمنامه ډیر زر نهایي شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر شي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوه اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشرۍ ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهمنامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل، په تیرو څو ورځو کې ښاغلی غنی او خلیلزاد څلور ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
روی نقشې رای صلح صحبت شده و روی جزئیات مختلف
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بیلابیلو پړاوونو د جزئیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان بشي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست څوارلسمه ده او که څلرویشتمه، خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو څو ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته ګروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اوه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یوه فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د په کابل کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو د وضاحت لپاره د غواړي ووایي چې دغه خبرې اترې به تر هغې وروسته چې د دوی ترمنځ توافقات نهایی شي پیلیږي. دا ویلی چې دا خبرې اترې به همدارنګ د طالبانو او د یو داسې جامع او مؤثر مذاکراتي ملي ټیم ترمنځ کیږي چې پکې به د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مهمو سیاسي ګوندونو استازي هم برخه ولري او همدارنګ به پکې د مدني ټولنې استازي هم اوسي. اخوا د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي الدین محمد وایي چې په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې دی. دی وایي په نږدې وخت کې به په یو اروپایي هیواد کې چې دی تر اوسه نه پوهیږي چیرې به وي د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل شي. حاجي الدین محمد بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د دې خبرو لپاره تر اوسه پورې ځای نه دی څرګند. فرشتي جلالزی له هغه په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دغه ټولو مجالسو د کده افغانانو خپل منځ کې ناستې په مسکو کې وشوې څو وارې او یا مثلا په قطر کې وه څو وخت کې دا ټولو کې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم زه دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همېش کار کوم او دی تر اوسه خو زه خپله داسې دقیق راته چاویلې نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنې خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په قطر کې طالبانو سره ځینې مشرانو سره مې ځان ته ولیدل هغوی خبره همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغسې افسیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره امضا شي نو بیا مونږ خبرو ته هم کېږو. دا خبره خو هغوی داسې کړې ده، خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېنني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس دا نورې هم لکه عسکر دي، پولیس دي، دا امنیتي دلي دی، سول اداره ده، دا ټول دغه دې کې یو زیاته برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که ټول خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور او دې خو بیا به افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو هر بس په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مصالحه اپوزیشن کې نه دي، لیکن په سیاسي اپوزیشن کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي، دې خلکو نمایندګانو په کې برخه ولري.
اجي سه د افغانستان حکومت څو ساعت وصول چې اعلان یې کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره، طالبان غلي دي ولی؟
نو طالبان هم ما درته وویل چې هغوی ډېر تاکید په دې باندې دی چې دوی باید د امریکا نه د تقسیم اوقات د وتلو دا ترلاسه.
نو فکر کوئ تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی؟ تاسو خو تللي واست په هغه غونډه کې نه ورکړی؟
یا هغه غونډه خو د دې لپاره نه وه، هغه خو د دې د یو خپل منځ کې خبرې هغه ډېرې دي، او موږ او طالبانو کومې خبرې دي هغه د لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي، مثلا د بندیانو موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعاتو په دې باندې سره بحثونه وسو.
یعنې دوی درته وویل چې یعنې تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلی، تاسې ته یې د خپله دغه وکړه
خپله شکایت یې درته وکړه؟ شکایت خو یې نه کوو، خو ځکه دوی دواړه طرفه راضي معلومېده، او خو دا ویلي چې دغه برخه له د خلیلزاد خبره درته وکړم. خلیلزاد ویلي چې یو زموږ هیئت سره یو ډوډۍ باندې افسر چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ ډېرو خبرو ته موافقې ته رسېدلي یو، دا خپلې غټه ګوته او څنګه دا بله ګوته اوسېدي، دې دومره زیات پاتې دی هغه چې تاسو ټینګار مه کوئ چې هغه دې تاسو ته وویل.
نو اوس خو خلیلزاد بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي؟ دا وار دی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي، خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا ډیپلوماټان خو داسې یو خیالي لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي، خو د منځ نه سره خبر راوستلی دي چې څه ویل نه کړم.
حاجی دین محمد سولی د علی شورا مرستیالو چې د به د راتلونکي بین الافغانی غونډي وګړنوالي افغان چارواکي وایي ټاکل شوی دی چې د غونډه په راتلونکو دوه اونیو کې په کوم اروپایي هیواد کې جوړ شي. په دې اړه مو د حاجی صاحب دین محمد څرګندونه واوري دي، زموږ غلا ساده راډیوونه واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سمدا چې لویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه سوي اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورسپانی په ورستۍ غنه کې لیکلي چې یو افغان فعال د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانی په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیګ د مشر جمیلې افغاني خبرې راخیستي او ویلي دي چې دی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسني حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برېټانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبري شوي، روسیا او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیې دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ، او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلې خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اګست کې خبري شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبري کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشول چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایجیا ریویو خبرونه د دې لیکنې په دوام کې راغلی. د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندیشته رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي، او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سږ کال په اپریل کې د روسیې او چین له استازو سره ولیدل، او د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که د جمهور ریاست نوماندان خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسونونو ته رپورټ ورنه کړي، له نغدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. ټاکل شوی چې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو د 3 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او 14 ورځې دوام وکړي. دا سیالۍ لا دمخه د تېرې شپې د 12 بجو راهیسي پیل شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نه کړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسون ته راپور ور نه کړي، له نغدي جریمې سربیره به ممکن له انتخاباتو حذف سي. د دغه کمیسون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبې پورس په کابل کې یوې غړي خبرینه استه ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربیره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشان ثبت باشد؟
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي، میاشت په میاشت باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي، کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پورې د جمهور ریاست د 3 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي او 14 ورځې به دوام وکړي. تر هغه وروسته 3 ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات تر سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرره شون درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغوی باید خپل پانګې ثبت کړي. لدوی سره د هغه پر ممر شریک شوی او ټول بیرته د خپل پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو او د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کیدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا مسکو پولیسو دا حکومت دا اپوزیسون زیاد مشان او هغه لارون کون کی چی پا تاکنو کی دا شفافیت غوختنه کوله نیولی دی. همدارنګه لاریون کوونکو ویلی دی چې د مسکو پولیسو پرون لاریون دوی وهلی او ټکولی هم دی. په مسکو کې پرونه یو لاریون کوونکو وختنه کوله چې د اپوزیسون کاندیدانو ته د خاروالۍ په ټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د حکومت د اپوزیسون له لوري د ډیرو کاندیدانو نومونه رد کړي. فرشتې جلالزئی په دې اړه رپورټ چمتو کړي.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلې زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی، خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 360 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګوتکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولي دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقونو لپاره د جمهوري ریاست شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته یې د لاریون ګډونوال نیولي دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث ته وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یوه چارواکي د ازادې اروپا راډیو خبریال ته ویلي چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د ښاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو ښاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولی شي چې د مسکو ښار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیونه ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلې یا د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګه کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد وایي طالبان لدی پرته چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. بلخوا د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دوه اونۍ کې به په یو اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د جولای په 20مه د کابل او پروان پر لار د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان د خزو چارو وزارت وی په دولتي ادارو کې مامورین او مراجعین خزی د یو شمېر نارینهو لخوا زورول کیږي. د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسون زیات مشران نیولي او هغه لارون کوونکي وهلي ډبولي چې په انتخاباتو کې د شفافیت غوښتنه کوله. دوستانو تاسو زموږه غلازادي رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونه او مطالبه تفصیل زموږ په پان ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. دا نیم ساته خبری مجله پایت رسو مخکې لدین چې جاوید نیمی راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په مکې د ژوند رنگونو ته.
دا ژوند رنگ